السلام علیکم ستړي مشه صفی الله ستانګ زایم د ازادي رادیو د څلورو بجو خبري پروګرام ته مخ راغلاست وایم وړاندې دا مطالب خبرو افغان ولسمشر وایي د امریکایي ځواکونو له بشپړ وتلو وروسته د طالبانو په وړاندې جګړې ته تیار دی حکومت وایي د دینی عالمانو او قومي مخاوري او جرګه طالبانو ته لیږل کیږي د نړیوالې شدید ډیپلوماسۍ سربیره د دې نښې نه لیدل کیږي چې د اسرائیل او حماس جګړه به ختمه شي په دویمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه لرو د ښځو لپاره ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ او د ګوډیا چا
خدای مو ټول وزیران او وکیلان کا چې په یو نیم کال کې مونږ پیسې دی شي او نه مو هم په کورنۍ او قوم کې څوک بیکاره پاتې شي
تر هر څه مخکې خبرونه له احمد شي براورو
افغان ځواکونه ادعا کوي چې په بغلان او فاریاب کې طالبانو ته درانه تلفات اړولي د سرات په اونۍ کې په افغانستان کې تر 50 ډیری فابریکې پرانیستل کیږي او د بیلاروس مستبد مشر لوکاشنکا هغه لایحه توشیح کړه چې له مخې امنیتي ځواکونو ته اجازه ورکوي چې پر مظاهره چانو ډزې وکړي د افغانستان دفاع وزارت خبر ورکوي چې طالبانو نن سهار له څلورو لوریو د مرکزي بغلان پر ولسوالي برید وکړ د دفاع وزارت خبر پانه کې راغلي دي چې د افغان ځواکونو په ځوابي برید کې 15 طالبان وژل شوي او لسنه ټپیان دي د دې جګړې په اړه د بغلان د پولیسو بیان احمد جاوید بشارت رسنیو ته پاستولي پیغام کې ویلي دي چې په سیمه کې افغان ځواکونه لا هم د طالبانو په لټه کې دي
طالبان مسله 400 امروز په بالای ورسوالی
وسلوالو طالبانو د سهار د څلورو بجو خواته له څو خو د مرکزی بغلان پر ولسوالی برید وکړ د دې برېدونو مخه ونیول شو او په سیمه کې زموږ تصفیه عملیات دوام لري
دفاع وزارت او د بغلان پولیسو د امنیتي ځواکونو د تلفاتو په اړه سند ویلي طالبانو هم تر اوسه د دې جګړې په ارتباط څه خبره نه ده کړې شاهین د وسونه حقولي اردو په فاریاب کې د درې پاکستانیانو په شمول د 19 وسلوالو طالبانو د وشل کېدو خبر ورکوي د دې قولي اردو بیان حنیف رضایی نن رسنیو ته وویل چې دا کسان پرون مازیګر د پښتون کوټ ولسوالۍ د خواجه ناموسی په سیمه کې وشل شوې دي رضایی زیاتوي چې د حواله لارې په دې برید کې د بالا مرغاب او المار لپاره د طالبانو د نومول شوي ولسوال په ګډون د دې ډلې یو شمېر مهم کسان وشل شوي دي د رضایی په وینا په دې وشل شوي کې درې پاکستانیان دي رضایی وویل چې پر دې طالبانو هغه وخت برید وشو چې دوی پر فاریاب د حملې لپاره غونډه جوړه کړې وه طالبانو تر اوسه دا خبر تایید کړی یا رد کړی نه دی د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي د صنعت په اونۍ کې به 150 نوې فابریکې افتتاح شي د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزیر نثار احمد خوریانی نن د صنعت د اونۍ په مناسبت جوړ شوې غونډې ته په کابل کې د دې فابریکو د پرانیستو خبره وکړه د وویل چې درې تولیدي فابریکې پرون په هرات کې د نږدې 10 میلیونه ډالرو په پانګونه پرانستل شوې په دې ترڅ کې د صنعت د اونۍ په ویاړ تمه ده چې د داخلي تولیداتو یو نندارتون په کابل کې پرانستل شي د سوداګرۍ او صنعت د وزارت په وینا په دې نندارتون کې به وطني تولیدات په 200 غرفو کې نندارې ته کېښودل شي ټاکل شوی دی چې نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د رواني جګړې د درېدو پر لارو چارو بیړنۍ غونډه وکړي په څه باندې یو اونۍ کې د دې جګړې له کبله تر 200 ډېر کسان وژل شوي دي د دې سربېره چې د دې جګړې د درېدو شخص له هر لوري په چکېدو دی د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون ناوخته وویل چې ځواکونه به په غزه کې د ترهګرو ځایونه تر هغو په نقشه کوي چې د اسرائیل ټول اتباع خوندي شي د سپین مانی په بیان کې راغلی دی چې ولسمشر جو بایدن د دوشنبه په ورځ له صدر اعظم نتنیاهو څخه د اوربند غوښتنه وکړه ولسمشر بایدن تر دې مخکې هم ورته غوښتنه کړې وه او ویلي وو چې دا د اسرائیل حق دی چې له خپلې خاورې د توغندیو دفاع وکړي په ورته وخت کې د سپین مانی په بیان کې راغلی دي چې اسرائیل دې د بیګناه ملکیانو د خوندیتوب لپاره ډېری هڅې وکړي د اسرائیل پوځ وایي چې حماس او نورو فلسطیني ډلو شاوخوا 3,350 توغندي له غزې د اسرائیل لور ته ویشتلې دي او یوازې دوشنبه 200 فیر کړي دي د اسرائیلي پوځیانو په وینا د دغه هیواد د هوایي ځواکونو او توپخانې د ډزو پر مهال لږ تر لږه 130 وسلوال وژل شوي دي ملګری ملتونه وایي چې د دې جګړې له امله تر 8,500 ډېر فلسطینیان په غزې کې د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي او نورو 2,500 کورونه له لاسه ورکړي دي اسرائیل د می پلسم ورسته تر دې په غزه بمباری شروع کړه چې حماس له غزه د اسرائیل په لور توغندي وویشتل. د بیلاروس مستبد مشر الکساندر لوکاشنکا هغه لایحه توشی کړه چې له مخې پولیسو او امنیتي ځواکونو ته اجازه ورکوي چې پر مظاهره چانو ډسې وکړي. دا قانون پرون لوکاشنکا تصویب کړ او له مخې د قانون پلي کوونکي افسران د فزیکی برید، د وسلو، جنگي وسایتو او ځانګړیو تجهیزاتو د استعمال په خاطر لا وشتونکو زیانونو پلي شرط بری ګڼل کیږي چې د هڅې قانوني تشخیص شي. دا لایحه د هغو پراخو تقنیني اجراتو یوه برخه ده چې په اپریل کې وکیلانو د ډیموکراسي پلوه غورځنګ د ځپلو لپاره تصویب کړل چې له مخې په دغه هیواد کې مدني حقونه محدود شي او د آزادو اطلاعاتو ترلاسه کول ډیر سخت کیږي. په لسګونو زره کسانو د اګست میاشتې د ولسمشرۍ تر انتخاباتو وروسته لاریونو نه وکړل، د درغلیو تورې پورې کړ، د لوکاشنکا د استعفا غوښتنه یې وکړه او ویل چې بیا ځلې د انتخابات وشي، خو لوکاشنکا ادعا وکړه چې د انتخابات یې ګټلې دي. امنیتي ځواکونو په زرګونو کسان زندانی کړل، یو شمېر کسان د مظاهرو پر مهال ووژل شول او د اپوزیسیون مشه سویتلانا چخانوسکایا او یو شمېر نور مشان مجبور شول چې له بیلاروس ووځي. او روسي خبر ده چې د یوې نوې څېړنې له مخې پر مځکه د مرغانو شمیر څه باندې شپږ برابره د انسانانو تر شمیر زیات دی. د استرالیا ساینس پوهانو د امریکا د ساینس د ملي اکاډمۍ په خبرونه کې یوه څېړنه خبره کړې ده چې پکې راغلي دي د مځکې کره د شاوخوا 50 میلیارد مرغانو کور دی. جرمني اژانس خبر ورکوي چې په سیدنی کې د نیو ساوث ویلز پوهنتون له لوري څېړنه په نړۍ کې پر 9,500 ډول مرغانو شوې ده چې د دې څېړنې له مخې دا شمېره د ټولې نړۍ د 22% کې مرغانو استازیتوب کوي. د څېړنې له مخې د ځینو مرغانو شمېر زیات دی او یو شمېر ډېر لږ دی. تر ټولو ډېر مرغان مرغۍ دي چې شمېر یې 1.6 میلیارډو ته رسیږي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا آزادی رادیو واوریدل کولای شي د دوه خبرونو د لوستلو لپاره د آزادی رادیو وی پانی آزادی رادیو دات کام ته ورشه. اوس به هم را شو د پروگرام لومړی مطلب ته. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ل پی بی اس تلویزیون سره په یو تازه مرکه کې د افغانستان د سولې او ثبات په حق لوندې خبرې کړې دي. هغه دا غواخ کړي چې د امریکایي ځواکونو لبش پر وتلو وروسته د طالبانو په وړاندې جګړې ته تیار دي. ولسمشر غنی ل پی بی اس شبکې سره په دې مرکه کې دا راستنګار کړي چې طالبان به د افغانستان سیاسی نظام چې پر انتخاباتو ولاړ دی ومني. ولسمشر غنی دغه څرګندونې داسې وخت کوي چې افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر له پیلېدو سره په دغه هیواد کې تاوتریخوالی خورا زیات شوی دی. جزئیات په دغه راپور کې.
افغان ولسمشر اشرف غنی وایي که طالبانو د تاوتریخوالي لار غوره کړې وي، حکومت او افغان ځواکونه هم جګړې ته تیار دي. ولسمشر غنی له پی بی اس تلویزیوني شبکې سره په مرکه کې چې پرون دوشنبه خبره شوې طالبانو ته خبرداری ورکړ.
If they do not want peace and want to gain,
که هغوی طالبان سول نه غواړي او هڅه کوي چې له پوزي لارې قدرت ته ورسیږي او یا دیکتاتوري نظام وتپی، د افغانستان ټول وطن پال ځواکونه به ګام پورته کړي او پریکړه وکړي. په خوشنۍ سره چې په دغه سیو حالت کې به مسله د جنگ لارې هواري کی.
طالبانو تر اوسه د ولسمشر غنی د دغه سرګندونو په وړاندې خبرګون نه دی خودلې، خو په تیر کې د دې اشاره کړې چې ولسمشر غنی د قدرت الله سو واخلي. افغان ولسمشر په دې مرکه کې ټینګار کړی چې دی د سولې په لار کې خن نه دی او دا هم ویل چې له انتخاباتو پرته به واک پرې نګدي. هغه طالبانو ته په پیغام کې ویل چې د آزادو انتخاباتو تر سره کول قدرت د رسیدو یوازینی لار ده.
دا هغه سیاسي خبرو کلی چې طالبان باید ومني همدا ده چې د افغانستان د راتلونکي سیاسي نظام اساس انتخابات دي. دا تر ټولو اساسي ټکی دی. نور موضوعات د بحث او خبرو وړ دي.
ولسمشر غنی د طالبانو په وړاندې د جګړې د تیاری خبرداري داسې مهال ورکوي چې افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر له رسمي پیلېدو څخه کم درې اونۍ وزي او تاوتریخوالی په دې هیواد کې خورا زیات شوې دي. طالبانو په څو ولایتونو کې حملو ته زور ورکړی او هڅه کړې چې تر لویو ښارونو پورې ځان ورسوي. خو آیا دا ډول فشارونه به په راتلونکي کې د افغانستان نظام له ستونزو سره مخامخ کړي؟ د تروریزم د چارو د کتونکي عارف سحر په باور طالبان به دومره وړتیا ونه لري چې رژیم ړنګ کړي، خو هغوی کولای شي چې افغان امنیتي ځواکونه له ډېرو ستونزو سره مخامخ کړي.
اگر احیانا اساکر امریکایی ها به صدی کامل تا ماه سپتامبر از افغانستان خارج
که طول امریکایی زواکونه تر سپتامبر پوری افغانستان په بشپړ ډول ووزی او طالبان اوربان ته غاړه کینګدی، طالبان به کوونشي کولای حکومت رنگ کړي، پر هغه به پوځي فشارونه ډیر زیات کړي. په دې صورت کې افغان حکومت او افغان زواکونه به کمزوري او ستونزو سره مخامخ شي.
د امریکا د ولسمشر جو بایدن د پریکړې له مخې ټول امریکایي ځواکونه به د روان میلادي کال د سپتمبر 3 له افغانستان ووزي. د روانې مې میاشتې په لومړیو کې د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درسي جنرال مارک میلي ویلي و طالبانو پر امریکایي ځواکونو بریدونه نه دي کړي، خو د هغه په وینا په تېر یو کال کې د ورځې په متوسط ډول له 80 نه تر 120 پورې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه کړي دي.
لآزادی رادیو سره پر ټویټر ملګری سئ او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سئ. د ټویټر پته ده @azadirradio.
آزادی رادیو ته خوږیاست. ډیر ژر بعد دینی عالمانو او قومي مخاوري او جرګل طالبانو سره د خبرو په اړه مخامخ کینی. په سیاسي چارو کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سلاکار محمد اکرم خپلواکوي ښاغلی غنی له هغه وړاندې سرکله کړی چې لمخې دینی عالمانو او قومي مشران طالبانو ته ورجرګه کیږي او ترې د سولې په اړه د ارادې او وضاحت غوښتنه کوي. جزئیات په دغه راپور کې.
یو شمیر دینی عالمان او قومي مخاور غواړي د سولې په اړه د مخامخ خبرو لپاره طالبانو ته جرګه شي. په سیاسي چارو کې د جمهوري ریاست سلاکار محمد اکرم خپلواک وایي دا وړاندیز یو شمیر دینی عالمانو او قومي مشرانو له ښاغلي غنی سره په لیدنه کې کړی او جمهور رئیس هم ترې هرکلی کړی. ښاغلي خپلواک د سه‌شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دینی عالمانو او قومي مشرانو جمهور رئیس غنی ته ویلي دوی به په دې جرګه کې له طالبانو د سولې د ارادې او نورو موضوعاتو په اړه وضاحت وغواړي.
مقابل لوري ته هم لاسي هر کلی وکړو او دا یو مثبت قدم ده چې څنګه علما قومي مشان د دواړو خواو سره په همدې موضوع باندې وغږیږي، هم د وساطت منځرتوب او هم وکولای شي څنګه پروسه مکملا افغاني ولسی کړو او تر څو چې موږ یو باثباته او دوامدار سولې ته ورسیږو.
خغل خپلواک زیاتوي د ولسونو دا جرګه به مثبت پایلې ولري او د سولې راتلو لامل بشي. د جمهور رئیس غنی د سلاکار په خبره دا جرګه د دینی عالمانو او قومي مشرانو لخوا جوړیږي او پر همدې بنسټ ټول چاري ولسی دی او ډیر ژر به یې نور جزئیات روښانه شي. طالبانو تر اوسه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ته ځواب نه دی ورکړی، خو له دې وړاندې ویلي د سولې لپاره بشپړه اراده لري. جمهوری ریاست هم منی چې له دینی عالمانو او قومي مخابرو سره کتنه کړې. جمهور رئیس غنی لخوا د افغان حکومت د سولې ټول لیدلوري دوی ته تشریح شوی او په دې برخه کې د ولسی ملاتړ هرکلی شوی. په ورته وخت کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت بیا وایي له هر هغه ګام هرکلی کوي چې د سولې خبرو ته پرمختګ سره مرسته کولی او له مخې یې تاوتریخوالی پای ته رسیدلی شي. د دې وزارت ویانده ناجیان وري
په ټولو کې د افغانستان دولت رهبری او د ملي مصالحې عالي شورا په دې هڅه کې ده چې له هغې ټولې کړنلارې څخه استفاده وکړي تر څو یو پایداره سولې ته ورسیږو.
که څه هم طالبانو ته د راتلونکي جرګه ولسی ده، خو له دې وړاندې افغان حکومت پر دې ډلې غږ کړی چې هر ډول غواړي د سولې خبرې مخته یوسي دوی ورته چمتو دي. تر دې چې جمهور رئیس غنی ویلي حاضر دی له طالبانو سره هر ځای چې دوی غواړي د سولې مخامخ خبرې وکړي، خو طالبان بیا وایي سولې د خبرو ادرس معلوم دی او پر حکومت تور لګوي چې د دې خبرو پر وړاندې خنډونه جوړوي. افغان حکومت بیا برعکس طالبان تورنوي چې د پردیو د ګټو لپاره یې جګړه روانه ساتلې او د بهرنیو عسکرو د وتو وروسته د جګړې د دوام لپاره هیڅ پلمه نه ده ورپاتې.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو ته غواګیاست. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ د افغان ښځو د وضعیت په اړه اندېښنه ښیي او وایي نړیوال هیوادونه دې له افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. د آسیا لپاره دغه سازمان د ښځو چارې مسؤلې هیدر بار ویلي هغه هیوادونه چې له افغانستان خپل سرتیري باسي دا باید روښانه کړي چې د افغان میرمنو او نجونو ملاتړ ته دوام ورکوي. بلخو د افغان ښځو د حقونو ځینې فعالان وایي نړیوال سازمانونه کولای شي په افغانستان کې پر ښکېلو اړخونو فشار راوړي څو د ښځو راتلونکی یقیني کړي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د بشر د حقوقو د څار نړیوال سازمان ځینو چارواکو په افغانستان کې د خزو وسنۍ او راتلونکي وضعیت ننګونکې بللای او اندېښنې خودلې چې لا هم افغان میرمنې د خپل د حقوقو او د ژوند لمړنۍ اسانتیا او ته په لاسرسي کې لستونز سره مخ دي. د آسیا لپاره د دغه سازمان د خزو برخې مسولې هیدر بار د دغه سازمان لوري په وخت پرسوې خبر پانه کې ویلي چې د افغانستان سره مرستندوی هیوادونه باید د خپل سرتیرو لیستلو وروسته هم اساسي خدماتونو په برخه کې خپل اقتصادي مرستو ته دوام ورکړي. خو په خبره هغه دولتي او نا دولتي ادارې چې په تیرو کلونو کې د مرستو د مصرف په برخه کې سرغړونې کړي باید و پوښتل سي. هی دربار ټینګار کړی چې د مرستندوی هیوادونو ملاتړ به وکولای سي چې له طالبانو سره د سولې او د دغه ډلې تر احتمالي راتګ وروسته هم د افغان میرمنو او انجونو راتلونکي او د دوی فعالیتونه او حقونه خوندي وساتي. هی دربار د متحده ایالاتو د کانګرس نوي قانون ته اشاره کړې چې په کال کې به دوه ځلې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر د افغان میرمنو د وضعیت په اړه کانګرس ته راپور ورکوي. میرمن بار د اعلان سوی قانون د افغان میرمنو او انجونو د اساسي خدماتو د تمویل لپاره ښه فرصت بللای. هڅه موکړه په دې اړه د افغانستان د خزو چارو وزارت نظر هم واخلو، خو له ډیرو هڅو سره سره بیا هم بریالي نسو. خو د افغان خزو د حقونو ځینې فعالین په دې باور دي چې په تیرو شلو کلونو کې نړیوال ټولنې د افغان خزو لپاره بنسټیز نه بلکې سمبولیک کارونه کړی دي. خو د افغانستان د خزو د ټولنې مشره فتانه ګیلانی د بشري حقوقو د څار د نړیوال سازمان دغه تازه خبرسوي اعلامیه په اړه ازادي رادیو ته وویل چې دا ډول څرګندونې کولای شي د افغان میرمنو د ستونزو د حل په برخه کې پر اړوند ادارو او بنسټونو فشار راوړي. میرمن ګیلانی ټینګار کوي چې لومړی د جګړې ختمول اړین دي.
چې هر څومره زیات کېږي نړیوال ټولنه او د حقوق بشر سازمانونه باید ډېر فشار راوړي چې په افغانستان کې دا جنګ خاتمه راپیدا کړي. ښځو ته مهم د ټولنه مسله همدا ده چې یوارې مطمئن شي چې جنګ خاتمه راپیدا کوي. نړیوال ټولنه ډېر د ښځو په استقبال خبرې کوي او خبر نه لري چې د ښځو په ژوند کې د اقتصادي د لحاظ نه د سیاسي د لحاظ نه او فرهنګي او کلتوري
د اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې دا مهال له افغانستان نه د بهرنیو سرتیرو د وتلو لړۍ روانه ده او ټاکل شوی د سپتمبر تر 11 نیټې دا لړۍ بشپړ شي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي رادیو ته غواګاستور بشو ننګرهار ته د ننګرهار ولایتي ادارې د پښتني ملت پالي سیاستوالي بیګم نسیم ولی خان فاتحه واخست چې د ننګرهار پرچارواکو سربېره پکې د بیلابېلو قومونو استادو دینی عالمانو میرمنو او ځوانانو ګډون کړو. بیګم نسیم ولی خان د عوامي نېشنل ګوند بنسټي خودونکو خان عبدولی خان میرمنو د باچا خان نګور و نو موري درې ځلې د پاکستان د پارلمان غړي پاتې شوی او د کلونې د عوامي نېشنل ګوند مشر هم په غاړه درلوده. تفصيل په دغه راپور کې لننګراره.
د بیګم نسیم ولی خان د فاتحې د مراسم د مې په 13 نیټه په جلال آباد کې د پخري افغان باچا خان کمپلیکس د غونډو په تالار کې تر سره شول. په دې مراسمو کې د ننګرهار پر ولایتي چارواکو سربېره د بیلابېلو ولسوالیو قومي مشرانو، دینی عالمانو، میرمنو او ځوانانو ګډون کړی و. د فاتحې په دې مراسمو کې د ننګرهار والی زیولحق امرخیل په خپلو خبرو کې وویل بیګم نسیم ولی خان د پښتنو په ځانګړي توګه د ښځو د شعور د بیدارۍ لپاره کور په کور ګرځېدلې و او تر اخیره په خپل مبارزه ولاړه پاتې شوې و.
د پښتنو وخت کې مبارزه پیل کړې چې په پښتنو ته په ځانګړي ډول ډېر مشکل وتی د یو کور نه د یو مور راوځي او هغه د خپل فایند حقوقو لپاره د پښتنو د حقوقو لپاره کور په کور وګرځي او د بیداری پیغام د ځان سره ولري نو مونږ ټول ورباندې
د ننګرهار ولایت مرستیالی حبیبی کاکړ مشال رادیو سره په خبرو کې وویل بیګم نسیم ولی خان داسې و میرمن و چې په سختو شرایطو کې د سیاست میدان ته په میړانه راووتله.
دا اولینه خزه و په پښتنې ټولنه کې جدي مبارزه شروع کړه. خو د ټولو ستونزو او مشکلاتو سره سره د خپل مبارزې نه لاس په سر نشو او تر څو نورې پښتنې خويندې د نقش قدم باندې قدم کیدی.
د ننګرهار د دینی عالمانو شورا مشر مولانا حبیب الله جلال آبادی مشال رادیو سره په خبرو کې د هغې ورځې یادونه وکړه چې بیگم نسیم ولی خان پکې د سیاست ډګر ته راوتلی وه.
ما پیښور کې په دارالعلوم کې سبق ویلی چې دې میدان ته راووته نو وای چې اے پښتنو بچو اے پښتنو ورونو تر هغه پورې ما دا تور څادر په سر کړی دی چې تاسو کله ننګ کو نو بیز دا څادر چې دی زه به دا سپین څادر به په سر کړم. دا زمونږ د ټولو نورو پښتنو لپاره یو ډیر لوی عظیم کردار ادا کړ.
بیگم نسیم ولی خان د 2021 زیږدیز کال د مې په 14 نیټه په 400 کې مړ شو. نوموړي په 1900 زیږدیز کال چې د پاکستان حکومت د عوامي نېشنل ګوند مشر او د بیګم نسیم ولی خاون خان عبدالولی خان بندي کړ، د یاد ګوند مشري پر غاړه واخیسته او درې ځلې د پاکستان د پارلمان غړي هم پاتې شوی و.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په غزه کې د اسرایل او حماس ترمنځ د جګړې د پای ته رسولو لپاره د نړیوالې شدید ډیپلوماسۍ سربیره د دې نښې نه لیدل کېږي چې جګړه به ودرول شي. اسرایل تیر شپه په غزه کې پر څو ځایونو بمباري کړې او حماس هم د اسرایل په لور توغندوي بریدونو ته دوام ورکړی. ملګرو ملتونو سازمان ویلي په غزه کې نږدې 40,000 کسان له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوي دي. جزئیات په دغه راپور کې.
د نړیوالو هڅو په ترڅ کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په بیړنۍ غونډه کې د غزې پر وضعیت خبرې کوي. د غراز د امریکا ولسمشر جو بایدن هم د غزې او اسرایلو ترمنځ د اوربند ملاتړ کړی دی. سپینه مڼۍ وایي ښاغلی بایدن دا غوښتنه پرون دوشنبه د اسرایلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په ټلیفوني خبرو کې وکړه. د سپینه مڼۍ په بیان کې راغلي چې بایدن له نتنیاهو سره په خبرو کې همداراز د فلسطیني ډلو د توغندوی حملو په وړاندې د خپلې دفاع لپاره د اسرایلو د حق پر قاطع ملاتړ ټینګار وکړ. بایدن لدې مخکې هم ورته څرګندونې کړي او د دې ترڅنګ چې په اصولو کې د اوربند پلوي کړي وو د توغندوی بریدونو په وړاندې خپل ځان څخه د دفاع په برخه کې د اسرایل د حق کلک ملاتړ کړی دی. د اسپینې مڼۍ وایاند جین ساکي خبر اعلان ته وویل امریکا د اسرایل او فلسطینیانو ترمنځ د جګړې د پای ته رسولو هڅو ته ژمنه ده. میرمن ساکي وویل دا نشي کولی د ټولو هڅو جزئیات اوس څرګند کړي. په غزه کې د روان تاوتریخوالي د پای ته رسولو د هڅو په ترڅ کې د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس د سیمې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي هادي امر سره په کتنه کې له واشنګټن غوښتي چې د اسرایل د یرغل په وړاندې اقدام وکړي. د بایډن د ادارې د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان پرون وویل د اسرایل او مصر د ملي امنیت له سلاکارانو سره یې خبرې وکړې او زیاته کړه چې واشنګټن شدیده ډیپلوماسي مخته وړي. د فرانسې او مصر ولسمشران ایمانویل مکرون او عبدالفتاح السیسی سی او اوربند د رسیدو هڅه کوي او غواړي چې د اردن ملاتړ خپل کړي. دغه راز به د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران هم نن په بیړنۍ غونډه کې په غزه کې د راپورته شوي تاوتریخوالي په اړه خبرې وکړي. د دې ټولنې د بهرنۍ سیاست مشر جوزف امبورل په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره ډیپلوماتیکې هڅې ګړندۍ کړې دي. بلورته په غزه کې د دې نښې نه ښکاري چې جګړه دې ژر ودرول شي. په غزه کې د اسرایل او فلسطینیانو جګړه دوهمې اونۍ ته غځېدلې او له 200 زیات کسان پکې وژل شوي دي. د فرانس پرس د راپور له مخې اسرایل تېره شپه په غزې تړانګه کې پر یو شمېر ځایونو بمباري وکړه چې په نتیجه کې 2 ودانۍ ویجاړې شوې. د دغو بمباریو په نتیجه کې سړکونو او نورو تاسیساتو ته هم زیان رسېدلی او برېښنا هم پرچاو شوې ده. د اسرایل پوځ وویل حماس او نورو فلسطیني ډلو له غزې شاوخوا 3,350 توغندي ایښتي چې 200 یوازې پرون دوشنبه توغولي دي. پوځ دغه راز ویلي چې د اسرایل په هوایي او د توپونو په بریدونو کې لږ تر لږه 130 سخت دریځې وژل شوي دي. په غزه کې جګړو د یو بشري ناورین د رامنځته کېدو خطر هم زیات کړی. ملګرو ملتونو ویلي چې له 8,000 زیات کسان په سیمه کې له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوي او 2,500 کسانو هم خپل کورونه له لاسه ورکړي دي. اسرائیل د مې په 10 پر غزې بریدونه وروسته له هغې پیل کړل چې ورڅخه د اسرائیل پر لور توغندي وویشتل شول. په غزه کې د وژل شوو کسانو شمیر 212 ته لوړ شوی چې 16 ماشومان دي. دغه راز له 1,400 زیات کسان هم ټپیان شوي دي. اسرائیل هم خپل لور ته د یو ماشوم په ګډون د 100 کسانو مړینه تایید کړې ده. د توغندوی بریدونو په نتیجه کې په سلګونو کسان ټپیان شوي دي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو
زموږ رسم دی یو ستر علامه ده. زه ډیر ناخوش وم چې ګډون نه شو کېدای.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق وو
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
وربشو د بیزای شو راپور ته تیر دوه میاشتو کې افغانستان کې جګړو شاوخوا 15000 کورنۍ بیزای کړي دي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي د 14 کال لپاره رئیس یعنی تیر دوه میاشتو کې د نامنۍ لامل دغه کورنۍ بیزای شوې دي. د ډیر بیزای شوې د دریو ولایتونو د چپکې بغلان، کندهار او هلمند پام وړ دي. په دې اړه پام کړی د راپور ته.
جګړې په افغانستان کې د قربانی خستلو ترڅنګ د دې هیواد ډیری وګړي له خپل مینو او کورونه هم بيځای کړی دي. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي د 14 مریز کال له پیل راهیسې د نامنیو جګړو لامل شاوخوا 15000 کورنۍ په ټول هیواد کې بيځای شوې دي. د دې وزارت د مطبوعاتو برخه سلاکار عبدالباسط انصاری وایي د بيځای شوې ډیری برخه د دریو ولایتونو دي.
په دوه میاشتو کې شاوخوا 15000 کورونې بيځای سي ولرو چې ګنشمیرې د نامنې لکبل خپل محلات پریخې دي او راغلي د نور محلات.
دا په داسې حال کې د چوشمیر تازه بيځای شوې کورونې له دولتي او نه دولتي مرستندوی ادارو او موسسو د لومړنیو مرستو تملري. د بغلان د دهنغوري ولسوالۍ ځینې کورونې چې دغه ولایت مرکز تر بيځای شوې وای جګړو به کور مرستو ته اړ کړي دي. دوی وای لس ورځې کېږي چې خپل مینو راوتی عبدالوهاب او محمد داود
شهیدان او ټپیان لرو. د خلکو په کورونو هوان مرمۍ لګیدلې او دکانونه یې سوځېدلې. خلک مجبور شو چې خپلې مینې او شته پرېږدي. اوس ټول په لخوندي ښار ته راکډه سوي یو.
زندګیشان همونجا باقي بمانه و خودشان به ولسوالۍ به شهر پلخمري مرکز بغلان
ماجر شدن. تروسه دا کوم چارواکی یا موسسه لخوا هیڅ ډول مرسته له موږ سره نه ده سوې.
د بغلان ولایت د کډوالو چار رئیس شریف الله شفق وی لتیر یوی میاشتې راهیسې شاوخوا 3500 کورنۍ د جګړې له امله بيځای شوې دي. د ښاغلي شفق په خبره تر دا مهاله له دهنی غوري، نهرین، بورکا، مرکزی بغلان، دند شهاب الدین او خوست ولسوالۍ یو څخه ډیری کورنۍ د بغلان ولایت مرکز ته راکړه شوې دي.
له شاوخوا زرو کورنۍ څخه چې موږ یې سروې وکړه 268 کورنۍ ته مرستې ورسېدې. د پاتې نورو کورنیو مستحق او بې ځای شوې نه وو.
نوموړی وایي دغه کورنۍ ته خوراکي او غیر خوراکي توکي ورکړل شوې. مخکې له دې له هلمند او کندهار نه هم د بې ځای شوې او د ناسم وضعیت او دوی سره د لومړنیو مرستو د نه کېدو په اړه انتقادونه شوي دي. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي په کلنی ډول زرګونه کورنۍ له خپل اصلي مینو بې ځای کیږي. د دې وزارت چارواکي وایي هغه کورنۍ چې بیرته خپل کورونو ته نشي ستنیدای دایمي مرستو ته اړتیا لري.
ستاسو له پیغامونو
مولای زاده د لغمان ولایت زمونږ د 26 اتیا کورو معلمینو د قرغیو د ولسوالۍ چې څو واره عریضیم کړی دي د جمهوریت ریاست ته او پارلمان شکایتو دفتر ته حتی وزارت معارف ته چې زمونږ عمرې غصب شوي د ګندیری د قرغیو ولسوالۍ د ګندیری په دشته کې. تر اوسه پورې متاسفانه چې نه جمهور رئیس پکې اقدام وکړ، هیڅ پوښتنه ونه کړ. نو موږ حیران پاتې یو چې اوس چاته شکایت وکړو. خدای دې وکړي چې تاسو د زمونږ آواز د مسؤلینو غوږ ته ورسوي او دوی مسؤلین د خدای نه ویریږي. یا د مونږه د سرت نه سره نږدې چې شپږ وسو جری دولتي ځکه دغه ته د نوي نمرې مونږ راکې او یا د هغه غصب خلاص کی او یا دا چې زموږ څلويخ څلويخ زر روپۍ چې زموږ څنګهاري لګېدلې هغه د مونږه ډېر تر راکې. خدای دې وکړي چې زموږ د فریاد تاسو غوږونی. السلام علیکم.
زموږ پیغام دغه دی چې په افغانستان کې خصوصا په کندهار کې دغه د مایګینو پر سر باندې د پر شل شل نفر باندې د یو یو نفر درولې دي. هغه د نماینده په هیڅ یو به پیسو کار نکی چې پیسې ورنکی هغه مظلوم هغه بیچاره هغه بیا وسه هغه سړی د سولاندې دی پیسې نه ورکی دا پیسې د حکومت په خپله ورکی هغه داګه د شتان وګوره موټران یې رانیولي دي جایدادونه یې کرانیو د مظلومانو حقونه یې ګپته وخوړی واجلي سلام او احترام
زاد ناکسی میساد پر در روزگان و در سخبر سر کن ما شکایت آقا دیست در گلپلو شهر وقت پید از من را غور شیر در آقا در مطلوانان کرایه بیشل ورد پینزه در سا و کالداری پر وست پاری غواری و در وست پاری در کرایه چیر نمس را پیزی مگالارم دون خراب خانه را کدی چه کرایه غواری زمزی چزار من نمائندگی و لاوری نیب بلاوری نیب بلاوری در آقا در یوزا پید از من را غور سوی السلام علیکم
ستاسی پیغام ستاسی نظر
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمه بجې شوې لاند خبرونه له احمد شي بار اورو
د افغانستان دفاع وزارت خبر ورکوي چې طالبانو نن سهار له څلورو لوریو د مرکزی بغلان پر ولسوالۍ برید وکړ د دفاع وزارت خبر پانه کرا غلی دي چې د افغان ځواکونو په ځوابي بریټ کې 25 طالبان مشل شوی او لاستنې ټپیان دي دفاع وزارت او د بغلان پولیسو د امنیتي ځواکونو د تلفاتو په اړه سنې دی ویلي طالبانو هم تر اوسه د دې جګړې په ارتباط څه خبره نه ده کړې شاهین 259 قولي اردو په فاریاب کې د درې پاکستانیانو په شمول د 19 وسلوالو طالبانو د وشل کېدو خبر ورکوي طالبانو تر اوسه دا خبر تایید کړی یا رد کړی نه دی د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي د صنعت په اونۍ کې به 150 نوې فابریکې افتتاح شي د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزیر نثار احمد خوریانی نن د صنعت د اونۍ په مناسبت جوړ شوې غونډې ته په کابل کې د دې فابریکو د پرانیستو خبره وکړه ټاکل شوې ده چې نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د رواني جګړې د درېدو پر لارو چارو بیړنۍ غونډه وکړي په څه باندې یو اونۍ کې د دې جګړې له کبله تر 200 ډېر کسان وژل شوي دي د بیلاروس مستبد مشر الکساندر لوکاشنکا هغه لایحه توشیح کړه چې لمخې پولیسو او امنیتي ځواکونو ته اجازه ورکوي چې پر مظاهره چانو ډېسې وکړي دا قانون پرون لوکاشنکا تصویب کړ او روسي خبردا چې د وینوي سیړنې لمخې پر مزکه د مرغانو شمیر سباندې شپش برابر د انسانانو تر شمیر زیات دی د استرالیا ساينس پوهانو د امریکا د ساينس د ملي اکاډمۍ په خبرونه کې یو څېړنه خبره کړې ده چې په کې راغلي دي د مزکی کوره د شاوخوا 50 میلیارد مرغانو کور دی
مننه کوم چې ازادي رادیو ته مو غوښنیواله او لاند خبرونه مو اوریدل کولای شي د خبرونو په تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې اوس دوی منی مای پیلو په دوی منی مای کې لمړی د سپورت نړۍ لاند خبرونه خبري کی تر هغه ورسته دوه اونیس پروګرامونه لرو نیمه نړۍ د خزل لپاره ځانګړی پروګرام او د ګډي اچار تفریح خبرونه
د سپورت ورځنۍ هنداره
د پارا تکواندو دی ورزشکاران او ورسره روزونکو د 2023 میلادي کال د اولمپیک لوبو د ګډون په خاطر اردن ته ځي سیالي به د میل 19 څخه تر 23 پوري د اردن په قربتوب تر سره شي زبیح الله حیدری به د سلور سلویخ کلاس متین هوتک به د دری سلویخ کلاس او زکیه خدادی د خزو په برخه کې د سلور سلویخ کلاس په سیالیو کې برخه واخلي د لوبغاړي به سبا اردن ته ولاړ شي افغان فوټبالر امیرالدین شریفی د قرغیزستان په غوړ لیک کې خزلې دلای د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشروف نن ازادي رادیو ته ویل چې د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې نوموتی لوبغاړی امیرالدین شریفی د قرغیزستان په غوړ لیک لوبډلې کې لوبېږي د 23 کلن لوبغاړی د هیواد په استقلال بیک بیر کابل سرمیاشت میوان اتلان شاهین اسمایی او قرغیزستان لوبډلې کې د لوبېدو تجربه لري شریفی خپل لوبډلې ته و ګولونه وهلی او دمګړې حمله او بل لوبغاړي سره د قرغیزستان د غوړ لیک د غوړ ګول وهونکو په کرخه کې دی شریفي همدارس په ورسته یو سلور لوبو کې په پلبسي توګه د غوړ لوبغاړي جایزه هم اخیستې ده او د بارسلونا خزینه لوبډلې نړیواله اتلولې خپل کړه د اروپا د خزینه اتلانو فوټبال لیگ پایلوبه تر شپه تر سره شوچې په کې د بارسلونا او چلسی خزینه لوبډلې یو دبل پر وړاندې ولوبې دي د دې لیک په پیلوبه کې بارسلونا سلور د دوو پر وړاندې چلسی خزینه لوبډلې ته ماتې ورکړه. د اروپا د اتلانو فوټبال لیگ چمپیونز لیگ د 2023 میلادي کال څخه راپیل شوی، خو د بارسلونا خزینه لوبډلې پکې په لومړي ځل اتل ولی خپل کړه.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځو په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونه ته خراغلست. د دې اونۍ د خبرونه موضوع مو په کورنۍ کې د نارینه غرور او سیاست په نامه ل میرمنو سره ناوړه چلند دی. ځینې نارینه په اصطلاح د خپل غرور او نارینه سیاست ساتلو لپاره په کور کې ل خپلې میرمنې سره ناوړه چلند کوي. ځینې نارینه ل خپل میرمنو سره په تریو تندې چلند کوي او له ښه سلوک مهرباني او نرم خبرو ځان ساتي، ترڅو میرمنې تل د یو اسکر په چیر هر وخت خدمت ته چمتو او فرمان منون کې اوسي، او دا خو خبي چې میرمنې ل اجازه پرته یو قدم هم پورته نکړي. هم دا نارینه بیا ل کور د باندې ل نور سره په میرباني او خوخي خارویا او نرمي خبري کوي. د نارینه و دا ډول سلوک د رواني پلوه په میرمنو څه ډول منفي اغیز لري؟
په لومړي قدم کې دغه میرمنې د بی ارزښتۍ حس کوي، فکر کوي چې زه بی ارزښته او بی معنا موجودم.
د نارینه غرور او سیاست په نامه ناوړه چلند د ګډ ژوند په راتلونکو څومره باندې اغیز لري؟
کله چې په یو کور کې خزل خپل خاوند نه وېر او ډار پیدا کړي، تبن چې په ځ وخت کې د سیم امکانات لري چې د رښتیا پر ځای هغه ته دروغ وایي.
د اسلام دین نارینه و ته د خپل میرمنو سره د څډول سلوک او رویه سپارښتنه کړې ده.
رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای خیرکم خیرکم لاهله وانا خیرکم لاهلی، په تاسو کې بهتر هغه څوک چې د خپل کورنۍ لپاره بهتر وي.
مګه کړي د چی په دغه خبرونه کې د غټولو پښتون ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به راپور وورو چې د یوې متضرر خزي په غک پیلېږي.
ش چلند را سره نه کوي، ش ژوند را سره نه کوي، فکر کې جنجال را سره کوي، سم چلند نه را سره کوي. خود مې دی چې پر بیا باندې ش سړی دی، ش اخلاق لري. ځینی وخت دې ته اړه شوی یم چې د خپل کور او همدی اولادونو د سر څخه تیر سم او یا په ځان باندې یو چم وکم.
دا د چلورو اولادو مور فیروزه و چې د په خبره خاوند یې د دې ترڅنګ چې ښه چلند ورسره نه کوي، بلکې د کور په مهمو پریکړو کې هم ورسره مشوره نه کوي. 55 کلنه ګلبیبي حمله په خواني زومنه باندې خاطرې لري. د ګلبیبي په خبره زومیه د دې لور سره ډیر ناسم چلند کوي چې په پایله کې لور لا خاوند نه جلا شو. نوري خبرې به د ګلبیبي له خولې واورو.
د خلکو سره ښه رفتار او نیک خبرې کول، ټول دوستان او د باندې خلک صفاتونه کول او په کور کې چې راغله او هلکه او چټی پوچټی او سیاست وکړه. ما ورته ویل چې ولې بد اخلاقی کوي، خزه ته څوک دومره هغه کوي، خزه چې شهید چې څوک ور سره ډیر هغه محبت وکړي.
په افغاني ټولنه کې نارینه تل د کور سرپرست او واک لرونکي ګڼل کیږي. په ډیر شمیر کورنیو کې خزه او نجونی د کور د کار او د نارینه وو د خدمت لپاره وسیله ګڼل کیږي. د زده کړو ترڅنګ له نورو حقونو د بی برخه خزو راتلونکي نسلونه هم تر ډیره د افغانستان په سړی سالار ټولنه کې لورته برخلیک سره مخامخ کیږي او حتی د کور دننه هم د دویم جنس په سترګه ورته کتل کیږي. نورانی هم یو له هغه نارینه و څخه دی چې ل خپل میرمن سره دوستانه او مهربانه چلند نه خوخوي او زیاتوي.
هغه نارینه کسان چې د خزی لري باید په کورنۍ کې د خزی منون کې و نه وسیږي، ځکه چې لمړی حق د مور او پلار د چې باید د هغه خبره ومني. په دویم قدم کې کدی دوی د خزی منون کې وسیږي، نیوا خزه کولای شي چې په کورنۍ کې جنجالونه رامنځته کی او هغه رقم ته منون کې وسیږي چې رضا پرېږده زما خوان چې دا د ټولي کې سیمنی.
پښتو متل دی وای د بیډیا غم به کور تر اوړي، خو د کور غم به چیرته یوسي. د ارواپوهنې له نظره کور د بل هر ځای څخه د انسان د آرامښت او هوساینې ځای دی. که په کور کې د خزي او میړه ترمنځ فضا کړکې چنوي، په کورنۍ ژوند به هرومرو منفي اغېز اغیزی کوي. په دې اړه به نور خبرې له ارواپو شرف الدین عظیمی نه واورو.
په لومړي قدم کې دغه میرمن د بی ارزښتۍ حس کوي، فکر کوي چې زه بی ارزښته او بی معنا موجودم. دویم، د نارینه او ښځې ترمنځ دغه وضعیت کړکیچن کیږي، یعنی هغه کومه رابطه او کوم خوږوالی چې په رابطه کې د یوې ښځې او د یوې مېړه ترمنځ وي هغه ضربه ویني. درېیمه مسله د الګو مسله ده، یا د بېلګې په دغه کور کې چې خاوند او مېرمن په دغه سیاست یا په دغه ډول یا طرز مخته ځي، په همدغه کور کې ګڼ ماشومان هم سته او دغه ماشومان له خپلو میندو خپلو پلرونو نه الګو اخلي او تقلید په اصطلاح کې.
د ارواپو خبرې مو واورېدې چې په کور دننه ناسم چلند یې د اروایي ستونزو او په کورنۍ کې د تاوتریخوالي زیږنده وبلله. له بل پلوه اسلام هم نارینه وو ته له میرمنو سره د نیک چلند سپارښتنه کړې ده او له میرمنې سره نیک چلند کوونکی کس یې تر نورو نارینه وو غوره بللی دی. په دې اړه دینی عالم محمد عارف مدنی زیاتوی:
په قران کریم کې الله تعالی فرمایي وعاشروهن بالمعروف، لخپلو میرمنو سره تاسو ښه ژوند وکړئ، ښه برخورد او سلوک ورسره وکړئ، دا د الله تعالی امر ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي خیرکم لاهله وانا خیرکم لاهلی، په تاسو کې بهتر هغه څوک چې د خپل کورنۍ لپاره بهتر وي. او بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په تاسو کې د تر ټولو زیات بهتر د کورنۍ لپاره زیم، یعنی په دې په ډېر افتخار سره پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په تاسو کې تر ټولو زه بهتر د کورنۍ لپاره. زمون پټول نه کې به څوک هم دا خبره ونه کړي شرم د وجنه چې رزق خپل میرمن سره کورونی سره تر ټولو خبر خور دو اخلاق کوم. اما پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره په صراحه سره کوي، نو اخلاقی برخورد خپل میرمن سره باید ډیر انساني وي او ډیر سم برخورد باید وي.
اوس بعد هم دې موضوع په تړاو د عام افغانانو خبري هم واورو چې دوی له خزي سره نیک چلند څومره خوښوي.
از منم خانوالی عدل دی د احمدشاه بابا مینه وسیدونکي او یو تنخون کيم. از فکر کوم چې خاون باید د خپل میرمنې سره داسې چلند وکړي لکه موږ چله خپل ډیر نګدې ملګری سره کوو. تاسو ګوري چې د ملګرو ژوند ډیر په مینه محبت په مشوره په خلوص او په صداقت سره مختزي.
زمانم فضل رحیم نیازمند دی د وردګو ولایت اوسیدونکو يم. زمې لخپلې مېرمنې سره ډیر نرم چلند کوم او ژوند ماشاءالله ډیر ښه روان دی او ډاډه یم چې تر پای به هم همداسې خوي.
زمانم امین الله عثمان خیل دی د لوګر ولایت اوسیدونکو يم. از ما په نظر په کور کې لخصه سره په سیاست رفتار کول ډیر ناسم کار دی. پو کسان هیڅ کله خپل خزه لزانه نه ډاروي.
دا چې ولی یو شمیر نارینه لخپل خزی سره ناسم چلند کوي او دا بیا د خپل ځان ارزښت او له خزینه وو غوړواله بولی، دا په مشرانو جرګه کې د ننګرهار د خلکو له استازي مینا شیرزاد څخه واورو.
اغل شیرزاد: یو شمیر نارینه په افغاني ټولنه کې له خپل خزي سره ناسم چلند کوي او له نورو خلکو سره بیا په خوخي او مینه رفتار کوي، ستاسو په نظر د دې لامل څه دی؟
دا ورونه چې په کور کې ناسم چلند لري د خپل په مقابل کې زما په هان باندې دوی غواړي چې ځان د سیاست ځختمن واکدار قدرتمن او اختیاردار وولي او همیشه غواړي چې خپل اداره په دا رقم باندې په دغه سلوک باندې په کور کې دا یو ځان وښيي. د ادارې په راس کې دا فکر کوي چې دا والا یو ښه مدیریت وي او هم په دې باندې فکر نه کوي چې په آینده کې په راتلونکي کې د دې اغیزې څه دي په کورنۍ باندې په بچیو باندې د خپل د په شخصیت باندې څومره ناوړه اغیزه لري، د دې د اولاد په ښوونه او روزنه باندې څومره ناوړه اغیزه لري. نو دې ته باید ځات متوجه شي چې خپل سلوک خپل چلند څنګه دا باید په خپل کورنۍ سره دا باید په دې باندې فکر وکړي څنګه جوړ کړي څنګه دې خپل سلوک نه دا باید استفاده وکړي.
اغلی شیرزاد: که په یو کور کې خزل خپل خاوند نوی راوډار ولري دا به د دوی په اړیکو باندې څه باندې اغیزې پرې باسي؟
کله چې په یو کور کې خزل خپل خاوند نوی راوډار پیدا کړي او د دوی اړیکې ډېر خرابې ځکه کله چې یو ډار د څو چانه پیدا کړي تبن چې بعضې وخت کې د سیم امکانات لري چې د رښتیا پر ځای هغه ته دروغ وایي ځکه ضرورت بعضې وخت کې انسان دی وکه زبه مجبور دي ته چې تبړتیا لري. مثال په توګه د خاوند خوانه به ورته هیڅ وخت نه ویل کی ته ډاکټر تلاړه شایع تر خپل کول شي خپل ضرورتونه رفع کی. هغه مجبور ده چې خپل بعض وخت دې ته اړمنه کیږي چې د خپل ګاونډي نه د خپل خپلوان نه د دوست نه هغه مرسته وغواړي تر څو پورې د هغې ستونزه حل شي. کله چې مثال خاوند خبریږي یا په یو شکل باندې د ژوند په نور مسایلو کې طبعا چې ښځه مجبوره ده چې همیشه په دروغو باندې لاس پورې کړي، خو هماغه ده چې بالاخره دغه د اعتماد فضا، هغه د ریښتینولۍ فضا، هغه حقیقي فضا له منځه ځي. کله چې اعتماد او هغه ریښتینولۍ او حقایق له منځه لاړ، اصلا د دواړو تر منځ هغه اړیکه چې دا په حقیقي ډول باندې نه وي بلکې مجازي شکل نیسي، او بالاخره ورو ورو دې حالت رسیږي چې هغه ماشومان هم چې هملته دوه هغه اولادونه دي په کور کې ورسره څوک چې ژوند کوي هغوی هم همدغه رقم روزل کیږي.
په پای کې که دا راته ووایه، څنګه کیدای شي چې په افغاني ټولنه کې د دغه ناوړه دود یا ناوړه فکر مخه ونیول شي تر څو مېړونه له خپلو ښځو سره په مینه باندې چلند وکړي؟
باید همیشه نارینه په دې باندې فکر وکړي او د ښځو سره ښه سم چلند وکړي، سلوک باید مثبت ولري. د دې په خاطر باندې چې د دوی خوشحالتیا زیاته شي په کورنۍ کې، یو ښه سالمه کورنۍ ولري، په ټولنه کې یو ښه نوم ولري، یو ښه ځای ولري د خپل اولادونو په خاطر باندې، نو په دې سره کې ما په نظر باندې ټول نارینه وروڼه باید د خپل ښځو سره ډېره ښه رابطه ولري، ښه چلند ولري، ښه سلوک ولري په ډېرې مینه محبت سره. لکه څنګه چې موږ او تاسو ته چې موږ تاسو مسلمانان یو په قرآن عظیم شان کتاب کې موږ او تاسو ته حقوق راکول شوي دي ښځو ته، ښځه هم د ټولنې نیمایي برخه ده، او د قرآن عظیم شان د کتاب له مخې هغوی ته اداره ورسپارل شوې ده. نو ښځه د کور لپاره ډېر یو ښه مدیره ده، یو ښه مدیریت کولی شي، ځکه همیشه د خپل اولادونو یو ښه سرپرسته کېدلی شي. نو په دې برخه کې باید نارینه هم فکر وکړي چې زه باید څنګه د ښځې سره سلوک ولرم، چلند ولرم، تر څو پر دا زما اولادونه هم زما نه زده کړه کوي. نو د انسان د ښه شخصیت د جوړېدو په خاطر باندې باید هر مور پلار فکر وکړي چې زما د اولاد شخصیت په ټولنه کې باید ډېر ښه او مثبت شخصیت واوسي، یو ښه تبارز ولري.
نو اوریدونکو، د نیم نړۍ د خبرونه چې په کورنیو کې د نارینه غرور او سیاست په نامه میرمنو سره ناوړه چلند ته ځانګړې شوی و، هم دومره و. تر بیا د خدای پامان.
اچار اچار اچار
د تشي اچار
د ګوره اچار
جوڑون کے ننگیار ناشنا
پګواری تون کو سلام. خدای مو ټول وزیران او وکیلان کا چې په یو نیم کال کې مونږ پیسې ځای شي او نه مو هم په کورنۍ یو قوم کې څوک بیکاره پاتې شي. خدای مو ټول د شرکتونو او انجوګانو خواندان کا چې نه مو ډالر خلاص شي او نه مو هم تجارت او جایدادونه، او که دا هیڅ هم نه کیږي نو چاپروسان او چالاکان شي چې د هرې پیښې او هرې پریکړې څرخ په خپل طرف را وګرځوي. د خبرونې په پیل کې څو ګډوډ خبرونه واورئ.
نتا خان
تورا بلبلا
او بیکار خان مصروف، د خبرونو سرونه دغه دي.
د ملي شورو په پرونی غونډه کې هم 322 څوکیو برخه اخیسته و.
د برطرفي او مقرري لوبا بیا پیل شو.
ولسوال کندل خان د ولسوالۍ مزه په ولایت کې کوي،
او د وکیل صاحب وړوکی زوی چې د یولسم ټولګي زده کوونکی دی، د لوړو زده کړو وزارت مسلکي مشاوریت ته کاندید شوی دی. د خبرونو توصیل.
بی خبر آژانس خبر را کوي چې د ملي شوروا په پرونی غونډه کې هم 322 څوکیو برخه اخیسته و. خبر زیاتوي چې څوکیو افسوس کاوه که ژبې درلودی نوس به یې غونډه نوره هم شانداره کړې وه او د خپلو سترګو لیدلي حالونه به یې بیان کړي وو. همدارنګه څوکیو ارمان کوو چې که ژبې نه درلودی خیر دی، کاشکې پښو حرکت کولی شوی چې تښتیدلی وای او خپله دغه بې کسي او بې قدري نه وای لیدلې. د شورواو د چارو ماهرین وایي څوکۍ هسې شکایتونه کوي، ځکه شکر دی وباسي چې د بې احساسه او بې هدفو خلکو له کیناستو بېغمه دي.
د بې خبره آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي چې د برطرفۍ او مقررې لوبه بیا پیل شوه، کټ مټ لکه د لیوه او وزې لوبه. خبر زیاتوي چې دغه د برطرفۍ او مقررې لوبه ډیره خوندوره وي، ځکه له دې لوبې سره د اخترونو ډارولو او ګلانو وړلو لوبې هم پیل کیږي او په دې ډول خلک په مختلفو ډولونو په دغو لوبو کې برخه اخلي او د خپلو پښو ټینګولو هڅه کوي. د لوبو سرتیمان هر یو کوښښ کوي چې لوبه په خپله ګټه پای ته ورسوي او د قدرت کپ لاسته راوړي.
در په دار آژانس خبر راکوي چې ولسوال صاحب کندل خان د ولسوالۍ مزې په ولایت کې کوي. خبر زیاتوي چې ولسوال کندل خان خپل دیوان او دفتر او بار او بستره له ولسوالۍ څخه ولایت ته رالېږدولې او د امن په فضا کې د بودیجې تخصیص او پروژو پیسې نوش جان کوي او د والی صاحب شونډې هم ورغړوي. د ولسوالیو د چارو ماهرین باور لري چې ولسوالان که همدغسې د ولسوالیو مزې په ولایت کې وکړي نو صحت ته به یې تاوان ورسیږي او دومره به چاخ شي چې بیا به یې پکرند هم نشي پورته کولی، ځکه په ولسوالیو کې د سر د خطر ډار چاغېدو ته نه پرېښودل.
او وروستی خبر دا دی چې د وکیل صاحب کشر زوی چې د یولسم ټولګي 15 نمره زده کوونکی دی، د لوړو زده کړو وزارت مسلکي مشاوریت ته کاندید شوی دی. خبر زیاتوي چې مشران زامن یې لا پخوا په ګمرکونو کې خدمت ته اړم دي او په دوبۍ، ترکیه او نورو هیوادونو کې کورونه او شرکتونه اخلي. د وکیل صاحب کشر زوی وایي که مشاور نشو نو مشاوریت به په دا بل مخ راواړوي او یا به یې هم کار کوونکي دومره وډبوي لکه هغې بلې چې په روغتون کې ډاکټره وډبوله. خبرونه خلاص په خلاص.
پخوا به کارپوهان او متخصصین په رادیوګانو او تلویزیونونو پسې سردرد ګرځېدل چې مرکه ورسره وکړي او مشهور شي، خو اوس هر یو ته ځان ارستو او افلاطون ښکاري او نازونه کوي.
پراونه دی ولګله
نسب یو غاګي کم دی
والي
ازکه چې کارپو صاحب دا یو ونی واده کوي خو رازینه نن بیا درتلو ویلې دي ګوندې را بش ان شاء الله
د خبرونه د ناشر نه وخت نه شي
نسب لا یو ورځ بلم لرو و بش ان شاء الله
ولي بل متخصص نشته
نه دا چرګو دا ګیم دا یو متخصص دی ازکه چې له هالنډې په دې برخه کې ماستری راوړی دی
له ماستر کته کوم څوک نشته
نه صاحب دلته د چرګو د اګي څوک پښتنه نه کوي ته د متخصص پښتنه کوي اوس هم چرګ یو هګي اوس له بهر راځي
کنه وی موضوع بدل کړه
صاحب دا می څلورم ځل دی چې موضوع بدلوم او هر ځل لام دی عمل بدلوم چې کارپوهان وده کوي او راځي نه
ته کوشش وکړه چې نا وخت نه شي
خ صاحب بلې اوري لغرمی رډو څخه می تاسو زحمت درکه صاحب هغه د چرګو د اګي پاکلمې چې امره کدر سره کوله صاحب تا ویل چې اوسه دروسه درزم کار درته پیدا شو؟ نو صاحب دا به څنګه کو؟ د خبرونه د خبرولو نه وخت کیږي. یوازې هم دایته نظر ته ماتله ده. دا سید چې اگې ده او هر څوک پیژني، خو تاسو په دې برخه کې ماستری لري، ډېری خبرې درته معلومې دي. څنګه؟ خیر دی، کنه وخت هم راشي پروا نه کوي، خو چې نن راشي. سمه ده، مننه، د خدای په امان. لغرمی رادیو نه کګه وګه خوږه زحمت درکوم.
سلام، لکګی وګی خوږی دې څه مطلب وو؟ پوه نه شوم.
صاحب، کګه وګه خوږه می نوم دی.
دا څه ډول نوم دی؟ حیران دې کړم، مانا یې څه ده؟
صاحب، کګه وګه خوږه جلبۍ ته وایي، هغه چې له اوړو جوړیږي، په غوړو کې سره کیږي او په شربت کې خوږیږي.
ها ها، دغه د بازار جلبۍ یادوي.
هو،
دا نوم چا پیخی؟
کوم پوهان به یې خیوي، پلار می پا ما که خوده.
سعیده، خنم دی، خدای دی خکی.
نو صاحب، چه وقت رازه؟
موضوع چه شده؟
موضوع خمی در طویلی ده صاحب، ده چرگ ده اگه پا برا که معلومات دی.
خواه خبره ده، خو ما ده زنی ده اگه پا برخه که ماستوری کرده، او ده زنی او چرگ اگه ده زمکه او آسمان قدری توفیر لری و خوری.
خدا با مو وقت را طویلی وی، سبا تخبره و نخبریگی.
او بخواه چه پا ما پوره را نلری، آقا ده تاسه کرده، ده خدای پا من.
اوف، اوز با چه کوم؟ سبا تخبرانه باید ولیگم. زه ده دفتر لپیاده سره مرکه کوم، هغه به متخصص معرفی کم. چوگی پیژنی؟ خیلی ده معلومات داغ ماسترم زیاد بی. پرونیم چه تا ده زری و تازه اگه تو پیرون ور خودل، او هر ورځ یو تلای اگه هم خوری.
پرک شیرم باوری
دکار سڑی شاتکڑی غوڑا مالان مختشول دکار سڑی شاتکڑی غوڑا مالان مختشول او لحیوا دی دشگو کورکای جوڑ کڑی د کار سړی شا تکړی وړه مالان مختشول او له هواده د شګو کورکای جوړ کړی ورنه راټول دی دغه څو چاپلوسان د شګو دا کورکای قرار قرار ورانوي وای چې بیا یې درته ښه جوړو د کار سړی شا تکړی وړه مالان مختشول او له هواده د شګو کورکای جوړ کړی
پراونا ننګیار ناشنا برابر کړی و او برخه خستون کی وو برای افغانپور صادق سپینغر حیا اوریا خیل رانا اوزه هوسه حکمت کلمون سره اړیکی نیسی نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 41 کندهار 22 خوست 1 کندوز 1 او جلال آباد 3
زمانہ دان ملنگا اے زما پاگل سات پائیں